Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزا صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم دغه خبری مجله د قادر جلالو په تخنیکی همکاري خبريږي نن یک شنبه د 1399 کال د عقرب او 8مه د 2013 کال د نومبر 13مه په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وې د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي د همورې چې د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وې د سولې د مشورتي بورد د جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو کې د دوی د منځو کولو معنا ونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچاوي په خاص روزګان جاغوري او مالستان کې د جګړې له امله 930 بېځای شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلي او د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا وې د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ویل نن یک شنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد
اوی پا مک با خوشحال شوی وی چی پا دیار دل مک سر پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی بر روانه وی یقینا چی مک پا دیار یو لڑان دیخنی لرو پرمن سره به د نورو جزئیاتو لور کول ډډه وکړه د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د یو شمیر سیاسي ګوندونو له یو شمیر استادو سره کتلی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي ارګوی په دې مشورتي بورد کې به د سلور د شولېتونو ولسی مشران د مدني ټولنې غړي د خزو د حقوقو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استاذي غړي توب ولري حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوي په خاص روزګان کې په خاص روزګان جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بېځای شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلي د دې ادارې په وینا لږ تر لږه او یا نورې کورنۍ بامیان ته پلار دي او چا پرون شنبه د نومبر 13 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2200 بېځای شوي کورنۍ د غزنی مرکز ته ورکړه شوی او چا ویلي دا ارقام د جمعې لورځې راهیسې راغونډ کړي دي د اداري ویلي په مالستان جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده ملګری ملتونه وایي په بامیان غزنی او کابل کې له بېځای شوي خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی باید د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي محمد نبی او راشد خان دریم کال دی چې د آی پی ایل یا د هند د کرکټ په غوره لیګ کې به ولوبېږي راشد خان په 9 کروڑو هندي روپے او محمد نبی په 2 کروڑ هندي روپے باندې په 1 کروڑ هندي روپے باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبيږي د کرکټ په اړه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ یا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام د ټیسټ لوبو جواز هم ترلاسه کړی دی دغه پریکړه پرون د آسیایي شورا په عمومي اسامبله کې په لاهور کې شوې ده ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان دا وړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 18 خبره شو ویل شوي، په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړي توب لري. خو د طاهر خان دا وړ د کورنۍ غړو دا خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین دا وړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې تحقیقات په هغه خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان پکې څوک شامل وي، نه به د پاکستان پکې څوک شامل وي. د داخلي تحقیقات وکړي نو دنه به رزلټ څخه مخاره اوسي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر طاهر خان دا وړ د اکتوبر په 18 له اسلام آباد به درکه شو. د هغه مړی د نومبر په 14 د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل، د پاکستان د حکومت د کمیشنو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکای استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټډ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ، خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرګانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
They way mukta tros malumat na dirara sidli tar de gade mukta wel shu cha shahzada Salman pa de class na darlot khub goram chi CIA pa de ara tsrata way hagui banan malumat rakrim. Saudi journalist Jamal Khashoggi de October pa 2 ma pa zaruri asnad pa pa Istanbul ki de Saudi Arabistan consul gare ta tlali wo na daraka shu aw rusay de qatl khabar ta'id shu. Aw pa chek jumhuriyat ke parun shamba de November 18 ma zarguna kasan de gahiwa de plazmine Prague la ro sadakun tarawatli wo de sadr azam اندری بابیس د استعفا غوښتنه کوله. د خلکو د اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 19 کلیز سره یو ځای پلان شوی وو. دغه وخت په چک سلواکیا کې بخملي انقلاب د 1990 میلادي کال د نومبر پلس ولسمه پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 14 رئیس شې د چک جمهوریت رسنیو د اندری بابیس له زوی اندری سره مرکه خبره کړي. خلک د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندری بابیس د هغه پر لور یو زوی تور لګیدل چې یو لسیز مخ کې 2 میلیون یورو د اروپאי هادی له سبسایډي تر لاسه کړی او د ځان په ګټه لګولې. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په ارتباط هر ډول خبرې باید له دوی سره شریک شي.
صحبتهایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
په دا څو ورځو کې په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تون بحثونه کیږي. پرونم په ولسی جرګه کې په دې اړه بحث شو او ویل شو چې باید امنیتي ځواکونه کلک چمتووالی ولري.
ارگانهای دفاعی و امنیتی افغانستان از حالت مدافعی برای حالت تهاجمی را بگیرند.
د هموري چې د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره کتلی او ژمنه کړې چې روابط به سره ښه کړي. د ژوند رنګونه هم لرو له یو دا وساس سره غږېدلی و.
شرکتونه جوړ شوی دي. 50-50% شرکتونه اوس دوا رالیک دی له پاکستان له نور ملکونه. اوس شخصي افراد مخکې نور خلکو څخه کار کوه اوس قانوني بڼه باندې دوا راوړي.
پیغام سهار بخیر. رسول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کېږي. د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سره کتلي او جزئیات به په کابل کې له دوی سره هم شریک کړي. حبیبي سرابي وویل خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې ده چې زلمي خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو او سیاسي استازي تر اوسه رسمن د دوی دوه میکتنې پاړه خبرې نه دي کړې. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطره کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمې ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره له روانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
صحبت هغه څه چې مشتا مهمه ده دا د چې کومي خبرې چې په قطر یا بل هر ځای کې چې باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. مشتا د خلیلزاد لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبرې ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیلزاد سره مخامخ وګورو او خبرې به ورسره وکړو.
خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به این شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورتونو پر اساس زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبري ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. په سیمه کې پیژندل سوي خبريال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټوټر لیکلي چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیلزاد سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي. دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای وو پهیجو. موږ غواړو وو پهیجو چې په کوم قیمت سوله کوو. افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې پهیدل موږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر کاري مهالویش تر کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګي است. د افغانستان ولس جرګوي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باید تهاجمي عملی زیات شي. جرګه ته ایدوي چې سوله د یو کمزوري دریز لمخې نشي ترلاسه کولای. د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالته وویستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي امنیت شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسي جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمیآید.
د وویل سوله د کمزوري دریز له لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدل ځواکونه هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیهوي عملیات پیل او په نورو نامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په خو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت به هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو تغاگست اوس هم فری بظاهر ته افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
فورن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچۍ بندر ته لاسرسی د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخته په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه ناخوښ دی. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې یې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فورن پالیسي لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېدې. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فارن پالیسي په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسي په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یو شبکه نېشنل ماګازین کمپنی چې د شوزو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي یو مقاله لیکلی چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د هغو ستونزې منعکس کړي دي. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% ښځې د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره د فیصدي په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د شوزو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابر ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د شوزو د همدې ناروغي د درملنې یوازې یو څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې ده او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کیږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نه سته، نو ډیری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست هو سم راځو یو مطلب ته چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي روان کال د خزو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوي دي. د خزو چارو وزیر دلبر نظري پرون ویل په دې ارقامو سره د خی چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي راکم شوې ده. خو د خزو یو شمیر فعالین ویل هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات دی او باید ورته جدي پام وشي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د خزو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د خزو چارو وزیر دلبر نظري د شنبه په ورځ د نومبر 15مه یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل په روان لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې، خو په وینا یې دا شمیره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په دیر لسو و نویم مریض کال که کمیش میری چه لخزو چار وزارت رسب شویدی 1385 پیښې دي او 811 څېړل شوي. خداش میره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي، خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغې دا ونه ویلې چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 3 سلنه ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې 4 نارینه لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن خارا وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بېوزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاسو سمراځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. لکل رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، په ټوله سیمه اقتصادي فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې وې. بهرام صالح او روحاني پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2010 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 5 میلیارد ډالر ته رسیدلی و، خو کولای شي چې د اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیاته کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې د عراق له ولسمشر سره یې عراق ته د برق او نفتي موادو د صادراتو د زیاتولو او هم د راز دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحاني هم د راز له عراق سره د تیلو د تصفیه، د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د شکولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایرانی محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبیعي ګاز پورې ډیر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همداراز د ایران لستر مسوي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتلي، او په دې کتنه کې خامنئي له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبي د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقې لپاره لشترلژه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی، او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ شي چې عراق او ایران همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالد ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالد ټرمپ ویلي چې تر سختو سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایرانی ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
ازادي رادیو ل میلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښت وخت په افغانستان کې د سهار 5:25 دقیقې دی. ورزول لندو خبرونه ته د افغانستان د سولې علي شورا وای د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي وویل نن به له ولسمشر اشرف غني سره په دې ارتباط وغږیږي او خپل اندېښنې به ورسره شریکې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغورا او مالستان کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. سن رایزرز حیدرآباد اعلان کړی چې راشد خان او محمد نبی به د دوی لپاره لوبېږي او کینگز پنجاب هم اعلان کړی دی چې غواړي مجیب الرحمن بیرته په خپل ټیم کې وساتي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلاتونو ګډه کمیټه جوړه کړې. خو د داوړ کورنۍ او پی ټی ایم یا پختون ژغورنی غورزنګ په دغو تحقیقاتو باور نه لري. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 18 زرګونه کسان د هیواد د پلازمینې پراګ لار او سړکونو ته راوتي وو او د صدر اعظم اندری بابیس د استعفا غوښتنه یې کوله. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو .com او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio ته ورشي.
دا ژوند رنگونه. نوم می عبدالبشیر د کابل خار دی او تن فارمستانو نه ایم.
روجانا دغه عدل د چتاس دواګانی خرڅوي کنه دواګانی راوړي په دواخانه کې د کوم ځای نه راوړي؟
د لار ملک نه راځي. یار ملک فرمایش لري دلته هین نه پاکستان نه ایران نه کوریا ملکونه هم ډیره ده. اوس خو اوس ډیر توجه د روسیې ملک ته لري رسوي.
د کوم مملکتو البته ښه دا واده چې ډیر اخیستل کیږي او خلک یې اخلي.
فعلا خو پاکستان خپل بازار لري نو پاکستان ښه کیفیت کې مخه دا ورته قیمت
ځینې وخت به داس ویل کیږي. مثلا دغه جران چې زید دوا او د بیل تزي کاپي فرمایش ورکړي یعنی اصلي نه راوړي داس خو بنوي.
اوس مخ کې داس کېده اوس د شرکتونو جوړ شوی دي 50% شرکتونو اوس دوا رالیک دی له پاکستان ول نورمال کونه. اوس شخصي افراد او مخ کې نور خلکو چې کار کوي اوس قانوني بڼه باندې دوا راوړي.
ځینې وخت به ځینې خلک د شکایتونه کوي چې اکثره وخت دغه دواګان تاریخونه تیر شوی وي او بدلته د سر لیول وهل کیږي. داس خو کوم کار تاسو نه ویلې د لای خدای مخه داس خو نه کوي.
نه ان شاء الله نه داس کار نه داس کیدای شي بهر ملکو کې وسی به برته راسي داخل ته دا داخل کنه کیږي دا کار.
دا ته جنان چې دا واره وړي د خپل د ارزانې په خاطر چې مثلا دوی ارزانه تمام شاور وړي دلته و پلوري قیمت باندې دوی خو داس کارونه مثلا تقلبي دواګانې یا داس نور موضوعات خو تاسو په لیدلې وکنه
تقلب خو نس په کوي خو یو کار کې چې کلسغه نه ګمرک نه بدون لس مسؤله تیر کی نور تقلب نس کوي. اوس ان شاء الله اس ساتامه وزارت ډیر د کیغه کړه کوشش کړه تر ډیر هدا اصلاح او هم ګمرکونه او مم ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري دوا راوړي دنس
څنګه دا د امر وخت یو وزارت کله کله راځي سروې کوي د وخانو نه کنه.
او ولنه میاست کی اور دوا ور یاتمن دوا ټوله کنټرولوي کیفیت خپل فارمسي ګوري او دوی څه دا څنګه کنټرول کوي.
تاسو خو دلته نه د خبره خو بنوي چې ډاکټر ته مشخص ولري او صرف هغه ته کار کوي یا هټول ته کار کوي.
نه موږ خو هم کار کوو کیدای شي د خلک هم یو چې یو ډاکټر ته مشخص کار وکړي
او کله چې ډاکټر بیا نقصه ورکوي بیا ورته وایم چې دې د وخانې نه واخله.
دا اس کار خو ولته نه سو اخ نور جوړ کې شاد وسی وو
ډیر مننه کوم.
مننه خیر سي.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم د زینو خلکو سیمه سناورو. عبدالرزاق صاحب زاده لغمان لنګار علی کلی په افغانستان کې د جنگونو لامل لزګونه تنه وجل کیږي اول باید دزبندی وشي او بیا سوله وشي. قادر خان تکین لیکلی امن او ثبات د هر هیوادوال نن سبا هیله او ارمان دی نو د دې هدف لسته راوړل د ټولو مکلفیت دی. بشیر حبیب زیله لوګر ازري ولسوالۍ لیکلی زما په ګمان طالبان به سوله ونکړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر لیکلی حکومت باید د ژمي په موسم کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی.